در برنامه بعدی همکارم رضوان مراد با شماست.
درزیات مننه سلطان محمد سرور دوستانو د یو سات خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. راپورونه وایي چې وسلوالو له تیر شپې راهیسې د فراه ښار په مختلفو برخو پراخ بریدونه پیل کړي دي. پاکستان او افغانستان د عمل ګډ پلان بشپړ کړ. په همدې خپرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. وسلوالو له تیر شپې راهیسې په دوو برخو کې د فرا پر خار باندې پراخ بریدونه پیل کړي دي. وروستیو طبي پیښو د افغانستان په یولسو ولایتونو کې 14 کسان وژلي دي او په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې د وشل شو فلسطینیانو شمیر 55 ته لوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو په دوه برخو کې په فراه ښار باندې بریدونه پیل کړي دي. په فراه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه بریدونه له تیر شپې راهیسې پیل شوي دي او د ښار په دوه برخو باندې برید کیږي او دغلته د ډزو غږونه هم اوریدل کیږي. افغان امنیتي چارواکو او د فراه مقاماتو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونه کې په دې اړه درسره وروستي معلومات شریکوو. روسیو طبي پیښو د افغانستان په یو لسولیتونو کې 14 کسان وژلي دي او 14 نور یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د اداري مشر محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته ویل د دوی د معلوماتو له مخې تر ټولو ډیر تلفات په بدخشان ولایت کې خلکو ته اوښتي دي.
در 11 ولایت به اثر
دی وایي په یو لسو ولایتونو کې د سیلابونو، طوفانونو او د غراز د مځکې د ښویېدو له امله 115 کورونه ویجاړ شوي دي. 14 کسان مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. شاوخوا 2 کورنۍ د مځکې د ښویېدو د ګواښ له کبله بې ځای شوي دي. ښاغلي سیاس د آسیب پذیر سیمو له خلکو وغوښتل چې د مځکې د ښویېدو د کوچني ګواښ په لیدو سره اړوندو ادارو ته خبر ورکړي څو په ډاډه توګه خلک له دې سیمو وایستل شي. په تیرو څو ورځو کې د بدخشان، تخار، بغلان او سمنګان ولایتونه د سختو طوفانونو او سیلابونو سره مخامخ ول چې د دې سیمو اوسیدونکي له سختو ګواښونو سره مخ کړي دي. تیر ماښام د پایتخت کابل د لویدیځې برخې د لاخ امنیت د ټینګولو په هدف 13مه امنیتي حوزه پرانستل شوه. دا حوزه په 14مه ناحیه کې په 14مه ناحیه دشتي برچی سیمه کې موقعیت لري. د کابل د اسمایي زون د عامه اړیکو مسؤل بصیر مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې یوازې 14مه حوزه د دې سیمې لپاره کافي نه وه، نو ځکه بله حوزه افتتاح شوه. دی وایي زموږ 14مه امنیتي حوزه پراخه سیمه وه. د 14مه حوزې تر څنګ یوې بلې حوزې ته هم اړتیا وه. د اړوندو چارواکو د سپارښتنې او د خلکو د غوښتنې پر اساس د همدې حوزې په مربوطاتو کې 13مه حوزه هم جوړه شوه. تر دې وړاندې د کابل 14مه ناحیه د څو خونړیو بریدونو شاهده وه چې خلکو ته پکې ډېر تلفات واوښتل. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د ناپاک اوبو د تور ټول لوی تصفیه خانه لګښت ورکوي. د دې پروژې د بنسټ ډبره د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک په حضور کې په څرخی پله زندان کې کېښودل شوه. د دې زندان د اوبو د تصفیه چارې $10 میلیونه لګښت غواړي چې په یو کال کې به د امریکا له لورې ورکړل شي. په کابل کې د امریکا سفارت د اعلامې له مخې د دې پروژې په بشپړېدو سره به په څرخی پله زندان کې تر 4000 ډیر بندیان لپاکو او تصفیه شو اوبو برخمن شي. په غزه تراله کې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې د وشل شو فلسطینیانو شمیر 55 ته لوړ شوی دی. دا مرګ ژوبله پرون په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت تر پرانستل کېدو وروسته د فلسطینیانو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ په شخړو کې رامنځته شوې ده. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینو ویلي دي چې په پرونیو شخړو کې 2200 فلسطینیان ژوبل دي. اسرائیل وایي شاوخوا 40000 فلسطینیانو پرون په غزه کې مظاهره وکړه. د اسرائیلي صدراعظم بنیامین نتنیاهو د فلسطینیانو پر ضد د زور له کارولو دفاع کړي او ویلي دي چې هر یو هیواد قانوني حق لري چې له خپلو پولو دفاع وکړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس تازه تاوتریخوالی غندلی دی او هغې د اسرائیلي ځواکونو په لاس د فلسطینیانو قتل عام بللی دی. د امریکا ولسمشر د روان کال په سر کې بیت المقدس ته د متحده ایالاتو د سفارت د انتقال اعلان وکړ. فلسطیني ادارې د امریکا متحدانو او د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو د ولسمشر ټرمپ له دې پریکړې سره سخت مخالفت وښود. فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل هیواد راتلونکي د خپل دولت راتلونکي پایتخت ګڼي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره موافقه وکړه چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي تړون به په اړه له نږدې اړیکې ساتي. سرګی لاوروف او محمد جواد ظریف د دوشنبې ورځ په ماسکو کې ولیدل. لاوروف د دوو خبرو په پیل کې ویل چې د ایران د اټومي تړون له ټولو پاتې اړخونه د دې تړون په خوندیتوب کې د قانوني ګټې لري، نو ځکه د هغه په خبره ټوله په ګډه د یو بل د ګټو دفاع ته اړتیا لري. او یو رتبه امریکایي چارواکي ویلي دي چې سپینه ماڼۍ به د ازبکستان ولسمشر په خپل هیواد کې د اصلاحاتو دوام او د بشري حقونو وضعیت ښه کولو ته وهڅوي. ټاکل شوې ده چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف سبا ته په سپینه ماڼۍ کې له جمهور رئیس ټرمپ سره وویني. د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د منځنۍ او جنوبي آسیا د چارو مسؤلې لیزا کارټس پرون وویل چې سره له دې چې واک ته د میرزایف له رسېدو وروسته په ازبکستان کې اصلاحات راغلي، خو امریکا به له نوموړي وغواړي چې د بیان د ازادۍ، مذهبي ازادۍ او بشري حقونو او نورو مسئلو د وضعیت د ښه کېدو لپاره لا نور ګامونه واخلي. تاسو زموږ غږله آزادي رادیو اورئ. دوستانو، د روانې خپرونې زیاتره برخه آزادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو د افغانستان د اوسنیو تحولاتو په اړه پکې رپورټونه راخلو. یو ځل بیا یادونه کوو چې وسلوالو په فراه ښار باندې برید کړی دی او په سیمه کې زموږ خبریال وایي چې په فراه ښار کې دننه حتی د ډزو غږونه اورېدل کېږي، خو افغان امنیتي مقاماتو تر اوسه د دې بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. موږ هڅه کوو چې د روانې خپرونه او راتلونکو خپرونو په ترڅ کې در سره په فراه کې د روسیو امنیتي پیښو تازه او دقیق جزئیات شریک کړو. خو تر هغې مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د ګډ پلان د بشپړېدو رپورټ راخلو. د افغانستان او پاکستان لوړپوړو چارواکو پرون دا پلان بشپړ کړ. ټاکل شوی چې د دواړو لورو شپږ کاري ډلې د دې پلان د بېلابېلو برخې د عملي کولو پر چارو خپلې دندې په نږدې راتلونکي کې پیل کړي. په اسلام آباد کې بیا د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې دا یو مهم اقدام دی. په هوت میاش کې چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته سفر کړی او د دې پلان په بشپړېدو دواړو لورو موافقه کړې وه. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان او پاکستان ډیپلوماټان بلاخره په څلورمه غونډه کې بریالي شول چې د سولې او پیوستون لپاره د دوړو هیوادونو د عمل ګډ پلان بشپړ کړي. دا غونډه د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو د مرستیالانو حکمت خلیل کرزی او تحمینه جنجوا په مشرۍ جوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوړو لوري پر دې سلا سول چې په سمه توګه دغه پلان عملي کېدل د سولې او ثبات او تروریزم د لمنځوړلو لپاره برخه کې مرسته کولای شي.
هیئت های هر دو طرف توافق کردن که تطبیق موثر
دی. وی د دوړو لورو پلاوی موافق ول چې د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان بشپړ او موثر عمل کېدل به مرسته وکړي دوړو هیوادونو ګډ هدف ته ورسیږي چې هغه د تروریزم لمنځه وړل او سولې او ثبات د دوړو هیوادونو د خلکو رسیدل دي. بلخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر محمد عمر زاخیلوال چې په همدې غونډه کې ګډون درلود پر خپل ټویټر پاڼه دا اقدام مهم بللی دی. د همدې سند لمخې به د دغه پلان د بیلابیلو برخو د تطبیق لپاره ځانګړي سوي شپږ کاري ډلې ډېر ژر خپلې دندې پیل کړي. ښاغلی مستغنی وویل چې د دغو ډلو د کار پیل د همدې عمل پلان په بشپړېدو پورې تړلی و او اوس به د خبره دغه ډلې د خپلو غونډو د پیلېدو په اړه په نږدې راتلونکي کې پریکړه وکړي. نوموړي وویل د دې ډلو غونډې به پر بیلابیلو برخو متمرکز دی. وی په هغو بیلابیلو برخو کې یوه د امنیت، له تروریزم سره د مبارزې او د تاوتریخوالي د راکمولو په برخه کې د دواړو هیوادونو همکاري ده. بله برخه د سوداګرۍ، ترانزیت او اقتصاد په برخه کې همکاري او یوه بله ډله به د کډوالو چارې ارزوي. په همدې ترتیب شپږ ډلې دي چې پر بیلابیلو برخو کار کوي څو د دغه پلان مواد عملي کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په کابل کې په کب یاهود میشت کې موافقه وکړه چې د دوړو هیوادونو مقامات به د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان سند نهایی کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای افغان لوري په ټولو څلورو غونډو کې د دغه ګډ پلان د عمل کېدو په برخه کې پر پاکستاني لوري ټینګار کړی دی. د دې وزارت چارواکي ډاټ شي چې پاکستان به پر خپلو ژمنو دریږي، ځکه دا ځل د دوی په خبره په لوړه سطحه د دوړو لورو موافقه ورباندې سوې ده.
د فریبا ظاهر پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو لوړپوړو مقاماتو د دوشنبې پورز د سولې او پیوستون لپاره د دوړو هیوادونو د عمل ګډ پلان بشپړ کړ.
یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه ل آزادی رادیو
نوریاس نوری د نړۍ ورسپانې او خبرونې لوستي او د افغانستان په اړه د مقالو او مطالبو ځینې برخې در سره شریکوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په جلال آباد کې د یکشن بې د ورځې حملې ته په پام سره په افغانستان کې په شخړو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو د زیاتوالي پر مسلې ولیکنه خبره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي وسلوالو طالبانو د پسرلنیو تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې تېره اونۍ په ټول افغانستان کې د حملو په نتیجه کې لسلو زیات سرتیري او پولیس وژلي دي. ورسپانې دا خبره د چارواکو له قوله کړې او ویلي دي چې یوازې په جلال آباد کې د مصروفیت پر ودانۍ په وروستۍ حمله کې د سرتیرو په ګډون د وژل شو کسانو شمېر 12 تنه ښودل شوی، که څه هم بلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. نیویارک ټایمز په هلمند کې د یکشنبې په ورځ د ملي اردو د یوې هلیکپټرې د راغورځېدو د پېښې چې طالبانو یې د رانسکورېدو ادعا کړې او په زابل کې تېره اونۍ په سختو نښتو کې د اویا پولیسو د وژل کېدو په ګډون په فراه او یو شمېر نورو ولایتونو کې د جګړو او نښتو یادونه کړې او لیکي چې دا د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د تیزېدو څرګندونه کوي. د هغو طالبانو چې د اپریل په 15مه د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو په اعلان سره د حکومت د سولې وړاندیز ته نه وویل. د نیویارک ټایمز په لیکنه د افغانستان او د امریکا حکومتونو تیر کال وروسته له هغې چې وړم کال افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو شمیر لوړې کچې یعنی 6200 تنو ته ورسید، د دغو ځواکونو د تلفاتو مسله محرم کړه، په دې معنی چې نور په دې اړه رسمي شمیرې نه خپروي. یورو ایشیا ریویو خبرونې په افغانستان کې د سیلابونو خطرونو او رانی ته پام اړولی او لیکي د کونړ اوسیدونکو چې کلونه کلونه سیلابونو ورته زیان اړولی له حکومت غواړي چې په کونړ سیند کې د اوبو د راپورته کېدو په وړاندې اقدامات وکړي. د کونړ یو شمېر اوسیدونکو د یورو ایشیا ریویو خبریال ته ویلي چې د زیاتو ورښتونو او د هندوکش په غرونو کې د واورو د ویلېدو له امله د کونړ په سیند کې اوبه راپورته شوي او هره ورځ خلکو ته زیان اړوي. د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي فضل محمد ویلي چې د ته اوس یوه ټوټه کرنیز ځمکه پاتې ده، ځکه ډېره کرنیز ځمکه یې پر لپسې سیلابونو وړې. دی وایي اوس په ډېره سختي د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. عبدالله چې په څوکۍ ولسوالۍ کې د کونړ سیند په خوا کې یو رستورانت لري وایي چارواکي باید مسؤول وګڼل شي، ځکه تر اوسه یې د دغې ستونزې د هواري لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. هغه ایورو ایشیا ریویو خبرونې ته ویلي چې د کونړ سیند تر اوسه لسګونه کلي او سلګونه هکتار ځمکه ویجاړه کړې او دغه سیند اوس په یوه خونړي سیند بدل شوی. عبدالله وایي هره اونۍ یو مړی له اوبو راباسي او زیاتوي. په سیمه کې د مناسبو پلونو د نشتوالي له امله خلک نورو سیمو ته د تلو لپاره پر سیند ورګډېږي، یا په سیند کې ماهیان نیسي او یا هم د خپلو ځمکو د خوندي کولو لپاره د سیند په خوا کې استنادي دیوالونه جوړوي چې د دغه سیند قرباني کېږي. یورو ایشیا ریویو خبرونه په افغانستان کې د اوبو د مهارولو په اړه د افغان ولسمشر هغه څرګندونې هم راخیستې چې د 2013 کال د ولسمشرۍ لپاره د خپل کمپاین په ترڅ کې د کونړ سیند په اړه هم له خلکو سره ژمنه کړې وه چې پر دې سیند به د برېښنا د تولید بند جوړوي چې له تولید شوې برېښنا به نه یوازې ختیځ ولایتونه بلکې د افغانستان نورې برخې ګټه پورته کوي. خو د خبرونې په وینا لیدل کېږي چې هغه په دې ژمنه کې پاتې راغلی دی.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد الحدیر یوانید زابل ولایت منقلات مرکز څخه خبره کوم. زموږ په زابل ولایت کې د کلات مرکز د خروارانو په سیمه کې برق نه لرو، خو عسکر راته وایي ستاسو د کورو مخ ته ګروپان وځړوي، د شپې لپاره یو یا دوه ګروپه کنې 15 زره روپۍ جرمانه یاست. موږ له حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې تاسو موږ ته برق راکړئ. موږ به بیا ګروپ هم درته وزروو. د شمسي په برق باندې خو ګروپ نه کېږي. نیمه شپه تر منځه تر وخته پرې برقي بالا نه وي. نور وخت نه نسم. السلام علیکم.
بله علیکم. زه مسعود خان د جلال آباد نه خبرې کوم. صاحب بیکاری خو څومره کارونه خراب کړي دي صاحب، چې په ننګرهار کې ولاکه د مزدورۍ ترک لګي او کارونه بیخي ګډوډ دي. امن نشته په ننګرهار کې، بس چېرته ګورې بمونه او دماکي دي وروره. غریبو خانه تبا سو مالدار چې همدا مزدیت ورور چرچې کې بس پلاونه دي وهي. او زما تاسو نه دا هیله ده پیغام نشر کړي. خدای پامن.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے. دا د آزادی رادیو دریز نه دے.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو ترا بولم. په نننې غن کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په هنر جاج کې لیکوال او کرکټونکو تایر زلاند په شاعرۍ کې په انفرادیت غږیږي.
دغه ځانګړتیاوی د انسان په وجود کې دي، خو دا د انسان په تخلیقي صلاحیت حتمن اثر لري، اغیز لري.
په فنکار برخه کې لا ځوان هنرمند او تمثيلګر سالار افغان سره د هغه په فن غږیږو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د لاند زمکته په اسمان د یو خواچین دی، بلکې مسکو دی، بلکې هندستان دی، مسکو په جنجال کې راګر افغانستان او پاکستان دی. اوس تاسو ته خغلی سالار
په زرپانه کې بل لنډ کیسه قرباني واوري.
میرمن می له خواغه کړ سړیا، زما چپلې هم نور د ګندلو گنجایش نه لري.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی دورې د شاعرانو احوال لیکونکي سلیمان ماکو له احوال خبر شي.
سلیمان ماکو له دې قومه یو پول لیکوال راوتلی دی او د پښتونخوا په غرو کې سیاحتونه کړي دي.
او رحمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې پیلیزا او لومړی سرود الله څېړنوال عبدالغفور لیوال څخه واوري.
لمر خاطبه د دعا رسم پر ځای شي، د ساکانو ملکه هغه آغلی چې لخکر یې د اویا زره سپرو دی، هغه پیغله چې لمسۍ د تایمیریسته، زموږ ستره ملکه ښکلې زرینه.
په پیل کې له مریم توخی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د صنعت او سوداګرۍ د وزارتونو ترمنځ د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی ادارې او ګرځندوی معینې پوهنیارې سیدې مشګان مصطفی د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ د جوړولو او فعالولو په مقصد د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرکزي ثبت او د فکری مالکیت له لوري رئیس سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. پوهنیارې سیدې مشګان مصطفی د صنعت او سوداګرۍ په وزارت کې د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ جوړول د جواز د صادرولو د بهیر پاسانولو کې یو ارزښتناک ګام وباله. او په دې برخه کې د دغه وزارت د هر اړخیزو همکاریو ژمنه وکړه. د صنعت او سوداګرۍ په وزارت کې جواز د صادرولو د واحد نمائندګۍ جوړول د جواز د ویشت بهیر پاسانولو کې یو مثبت ګام وباله. او زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر اوسه پورې په بیلابیلو برخو کې شل ډوله جواز لیکونه صادرول، چې دغه تفاهم لیک په لاس لیکېدو سره له دې وروسته د جواز لیکونو قانوني پړاوونه تر واحد چتر لاندې د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لارې بشپړېږي. د سلامال شینواری د دریو کتابونو مخکتنه وشوه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د نوموتی کیسه لیکوال عبدالوکیل سلامال شینواری د دریو کتابونو چې زمانه خراب شي، اغزن پالنګ او دری ژبې ته ژباړل شویو کیسو مخکتنه وشوه. د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر وایي چې سلامال شینواری په خپلو کیسو کې د وطن ناخوالې، ټولنیزې ستونزې او یو شمېر مشکلات راخیستي. دی وایي چې سلامال شینواری یو له هغو لیکوالو دی چې تل یې له حقایقو پرده پورته کړې او د کیسې په ژبه یې لوستونکو ته حقیقت بیان کړی.
د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون لوی رئیس لیکوال او کیسه لیکونکی محمد زرین انزور بیا وویل چې عبدالوکیل سلامال شینواری د معاصر دورې یو له هغو کیسه لیکونکو دی چې په لیک یې له هیڅ ډار نه دی کړی. دی وایي چې سلامال شینواری په خپلو کیسو کې ځینې هغه خبرې هم را روښانه کړي چې په ټولنه کې شته، خو ځینې یې د شرم له امله نشي لیکلی. یاد دی وی چې عبدالوکیل سلامال شینواری له دې وړاندې هم د لنډو کیسو ټولګې چاپ کړي دي چې د دری سربیره په انګلیسي، سلواکي، هندي او اردو ژبو ژباړل شوي دي. د پکتیا اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د کتابونې نندارتون پرانستل شو چې دوه ورځې به دوام وکړي. د نندارتون په دغه مراسمو کې چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې جوړ شوي وو، د نندارتون د پرانستې پر مهال مرستیال والی عبدالولي صحی د کتاب د ارزښت، د ټولنې پرمختګ او د ټولنیزو شعور د لوړېدو په برخه کې د کتاب او مطالعې د رول په اړه وینا راغلو ګډونوالو ته واوروله. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وویل په دغه نندارتون کې په زرګونه ټوکه کتابونه پکې نندار ریتا وړاندې شوې دي چې د شاوخوا 15 کتابتونونو خواندانو او یو شمېر علمي ادارو استادو هم خپل کتابونه نندارې ته وړاندې کړي دي. هغه زیاته کړه چې په یاد نندارتون کې کلتوري، دینی، ټولنیز، ادبي، سیاسي او تاریخي کتابونه نندارې ته وړاندې شوې دي. په یاد نندارتون کې ګډونوالو د کتاب د ارزښت، د ټولنې د پرمختګ او د کتاب او مطالعې د رول په اړه خبرې وکړې او د قلم او مطالعې له خواندانو څخه یې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. په پکتیا کې هر کال د کتابونۍ په مناسبت د کتاب دا ډول نندارتونونه جوړیږي، خو د کتاب مینوال او لیکوالان وایي چې د کتابونو د چاپ او نورو برخو کې ورته اسانتیا
د زمان روان دور تیریږي. په هر دور کې شاعران پیدا کیږي او د خپل دور نمائندګي کوي. ځینې د ځانګړي انفرادیت یا ځانګړتیا څښتنان شي، په ټولنه کې وپیژندل شي او د خپل انفرادیت پر بنسټ تر ډېر ژوندي وي او د ټولنې مقبول شاعران شي. په شاعرۍ کې انفرادیت څه دی او په شاعرانه فردي هویت کې انفرادیت څه ډول رامنځته کیږي، دا او دې تور ته پښتنې په هنر جاج کې لیکوال او کرکتونکو طاهر زلاند را ځوابوي.
هنر جاج
زلاند صاحب کو په سر کې راته دا وایي چې په شاعرۍ کې انفرادیت څه معنا؟
په شاعرۍ کې ځانګړتیا یا انفرادیت دا معنی چې شاعر په خپلو شعرونو او لفظونو کې خپل ځان راښکاره کړي. هر انسان د دویم انسان نه جدا خاصیت او خصوصیت او صفت لري. دغه جدا خاصیت او صفت او ځانګړتیا چې ده، هو به هو هغه ځانګړتیا ده، هو به هو هغه ځانګړنه ده چې کله په شعر کې یو شاعر متوجه شي یا په نورو تخلیقي فورمونو کې شاعر ورته متوجه شي، ځان راښکاره کی، نو ښکاره خبره ده هلته د یو ځانګړي د یو منفرد شاعر په توګه وپیژندل شي. تاسو وګورئ د هر انسان د ګوتو خاپونه د بل انسان د ګوتو د خاپونو سره فرق لري. د هر انسان د ذهن ساخت او روان دا د بل انسان سره فرق لري. دغه ځانګړتیاوی د انسان په وجود کې دي، خو دا د انسان په تخلیقي صلاحیت حتمن اثر لري، اغیز لري. نو کله چې په شعر او نورو تخلیقي فورمونو کې شاعر خپل ځان بیان کړي، نو دی د یو منفرد شاعر په توګه حتمن معرفي کیږي.
اکثره شاعران کوشش کوي چې ځان د یو منفرد شاعر په توګه ټولنې کې راڅرګند کړي، خو بیا هم په دې نه توانیږي. تر ډیره پورې ځینې داسې چې د نورو په سټایل او په سبک رواني لاغوي متاثروي. څنګه کولای شو چې زموږه ځوان شاعران د یو منفرد او د یو ځانګړي شاعر په توګه په ټولنه کې ځان راښکاره کړي؟
شاعر کله متوجه شي دې ته چې دې څه ډول خوبونه ګوري، په خوبونو کې د حالت سره کم وي، د کریکټر په خوب کې سره کم وي. کله کو ګوري په عام ژوند کې کله چې د ځان یو عادي انسان غړي سره کم هیلی لري، سره کم برخورد او چلند کوي، او کله چې دې متوجه شي چې دې سره کم افکار لري، سره کم هیلی لري، نو دې کولای شي چې بیا همدغه شان همدغه توکي شعر کې داخل کړي. نو کدلته دې ځانګړې وي په ژوند کې، حتماً د په شعر کې ځنګړې کیږي، او کدل ته د ځنګړې نوي د شخصي ژوند چې ده د هغه کړه وړه هغه تقلیدي ل نور خلکو اخیستل شوی د نور خلکو په ستګي د نور خلکو څخه غیزي، نو دلته اماغه تقلید انتقال شي شعر ته هم. نو لدې کبل ځنې ځوان شاعران داسې هڅه کوي چې ګنې دی نوې شی پنځی دی او منفرد شی پنځی، خو په حقیقت کې هغه یو مقلدی او ړون مقلدی، داسې مقلد چې دی په دې پوهیږي هم نه چې زه د بل چا په پسې روان یم، دغه کریکټر چې زه دلته ښکاره کوم، دغه ایډیال تصویر چې زه دلته وړاندې کوم، دا زما خپل نه دی، دا د بل چا نه راغستی دی.
معمولا مونږ چې انفرادیت څیړو له دوو خواوې څیړو، یو جوړښتي او بلې مانوي، چې په جوړښتي کې تر ډیره پورې موږ په الفاظو په کلماتو په دغه خوا بحث کوو، او په مانوي کې معمولا په طرز فکر او په نړۍ لید بحث کوو. زموږ په شاعرۍ کې کومه یوه ډیره مهمه برخه ده چې په هغې باندې یو شاعر ډیر زیات ټینګار وکړي چې انفرادیت څرګند شي؟
کاظم خان شه دا وی مضمون د شعر لکه پیکر دی، رنگین الفاظ یې رخت زیور دی، ورل ربو یا د دواړه چیزه مضمون که هر څو دل ربا تر دی. په حقیقت کې د ټولو ژبو په ادبیاتو کې د لفظ او د معنا د مفهوم او د فورم ترمنځ تړاو نهایت هم بلل شوی دی. نواخت یا ځانګړتیا یوازې په دې هم نه ده چې سړی ځانګړي افکار وړاندې کړي، او په دې هم نه ده چې یوازې ځانګړي الفاظ د وړاندې کړي، بلکې د دغه دواړو یو داسې وډون چې دې یو ځانګړی مشخص شیری وجود رامنځته شي، هغه ځانګړتیا ده، هغه نه وخت هم کېدلی شي. نو د دې لپاره شخصا زه خپله په دې ډیر تاکیدم کوم او مهمه بولم چې باید الفاظ او مفاهیم دا دواړه ځانګړي شي. که څوک دا وایي زه ډیر کله کله راته د تعجب وړ وي چې یو نیم ډیر هوښیار نه ځوابرم چې وایي په دنیا کې نوې شی نشته، د دنیا هر شیبه د انسان تنفس هر شیبه نوې ده، هیڅ شی زوړ نشته، هغه چې زوړ شو هغه د تاریخ برخه شوه. نو له دې کبله هر څه نوې دي، یوازې زمونږ دید پورې تړاو لري. که زمونږ دید کائناتو ته موجوداتو ته نه وو، هر څه نوی دی، که زمونږ دید زوړو هر څه زاړه دي.
کلونه کلونه تیر شول، پیړۍ تیر شوې، پښتانه شاعران پیدا کیږي، مړ کیږي او شعر لیکي. په دې کې یوازې د ګوتو په شمار ځینې د ځانګړي لارې څښتنان راووتل، او د هغوی انفرادیت څرګند شو، د هغوی ځانګړنې څرګندې شوې. ولې په پښتنو کې داسې د انفرادي فکر او د انفرادي جوړښت شاعران پیدا نه شول؟
علت دا دی، په انساني ټولنو کې کله چې اجتماعي او ټولنیزې اړیکې ډېرې نږدې وي، هلته انفرادي تشخصات ډېر کم رامنځته کیږي، یعنی یو ځانګړي کرکټرونه ډېر کم زیږیږي. علت دا دی چې په ټولنه کې د ټولنې اخلاقي نظام، کم قواعد، کم دود دستور چې دی، هغه شخصیتونه محوکۍ له منځه وړي. هلته انفرادي شخصیتونه له منځه ځي، ټولنیز شخصیتونه جوړیږي. په دغسې ټولنو کې ډیر کم داسې چې یو منفرد شاعر لکه د غنی خان غوندې وزیږیږي، یا د شهدا غوندې وزیږیږي، یا د خوشحال خان خټک غوندې وزیږیږي. یوازې په پښتو کې نه، په شرقي ادبیاتو کې، تقریبا د نړۍ په ادبیاتو کې، علت دغه دی چې کله کورنۍ نظام، کله ټولنیز نظام د فردي هویتونو د محو کېدو سبب کیږي، نو هلته بیا د شاعرانو او د ځانګړو شاعرانو، هغه چې منفرد لار ولري، چې ځانګړی سبک ولري، د هغه شعر چې په سلو نمرکو شاعرانو کې شعر واچوي بیا معلومیږي چې د پلانکي شاعر دی، داسې شاعران پیدا شي. نو دا یو څه سخته خبره ای. علت دی چې په دغسې ټولنو کې انفرادي تشخصونه له منځه ځي، او هغه ټولنیز قواعد چې دي، هغه ټولنیز اخلاقي نظام چې دی، هغه د فرد د شخصیت ځای نیسي.
او همدلته زه غواړم بیا یو پوښتنه وکړم، هغه دا چې موږ په یوې داسې ټولنې کې اوسیږو چې دلته انفرادي هویتونه له منځه ځي، محو کیږي، دا خو طبیعي ده چې یو انسان یا یوه ډله خلک په دې نه توانیږي چې دغه انفرادي هویتونه د محو کېدو مخه ونیسي. ښایي یو کوشش وکړي خو په بشپړ ډول نشي مخه نشي نیولی. څنګه کولی شو چې موږ په داسې یوې ټولنه کې چې دلته انفرادي هویتونه له منځه ځي، او دلته خپل انفرادیت را څرګند کړو؟
د دې لپاره قرباني نهایت مهمه ده. د دې لپاره خپل هیلو خپل غوښتنو خپل هغه تمایلاتو ته چې د انسان په وجود کې دي په درنه سترګه قتل پکار دي. د اخلاقي نظام په وړاندې د یو منتقد په توګه باندې خبرګون کول پکار دي. د شک په نظر هر څه ته قتل پکار دي. که په پټو سترګو ژوند ته دوام ورکړی شي نو بیا موږ له دغه حالته نه راوځو، نو ځکه موږ به خلاق خلک هم نه لرو، موږ به نوې ټولنیز اخلاقي نظام هم نه لرو، موږ به نوې شعري جمالیات هم نه لرو، یعنی نوې د ښکلا تصور او حسونه به له منځه لاړ شي.
معمولا د اخلاقي نظامونو او یا د ټولنیزو قراردادونو په وړاندې درېدنه او د بغاوت کول په ټولنه کې خامخا مثبت او منفي غبرګون راڅرګندي، خو په داسې یو ټولنه کې چې ډېره زیاته سنتي او ډېره زیاته په دودونو ولاړ وي، هلته به د دغه ډول فکر وړاندې کول او د دغه ډول ځانګړنې او انفرادیت څرګندول ګټه ولري.
هر هغه شاعر چې د یو غبرګون سره مخ نشي یا په یو وخت کې ډېر زیات مینوال ولري، وای تاسو په دې پوه شئ هغه نوې څه ټولنې ته نه وړاندې کوي. خ شاعر خ تخلیقار او فنکار هغه دی چې هغه د وخت په تیریدو سره په هر دور کې یو ډله مینوال ولري. دا په دې معنی چې هغه په هر دور کې ځان بدلی، په نوې نوې شکل راښکاره کیږي، هغه خپل تشخص د وخت سره لمنځه نه ځي، بلکې په هر دور کې تشخص د دې برقراري. دا ښکاره خبره ده چې د نوښتونو په وړاندې همیشه پخوانۍ مفکورې او پخوانۍ ډلې بدلیږي، خو فایده یې ځکه ده چې که مونږ چیرې داسې ونه کړو زموږ ټولنه به جامده پاتې شي. دا شعر چې دی دا ټولنه متحرکه کوي. صحیح ده مشکل به لري، په خپل وخت کې د غنی خان په وړاندې ډېر مشکلات وو، په خپل وخت کې د کاظم خان شیدا په وړاندې ډېر مشکلات وو، هغه بیچاره ډېر ناله فریاد کړی دی د یوازیتوب نه. علت یې دا چې دی یو منفرد کرکټر کې راښکاره شوی. حمزه بابا په لومړی سرونو کې چې د یو پښتون تشخص چې دی فردي کړی دی، هغه تشخص دی پکې راڅرګندیږي، له ډېرو حملو له ډېرو انتقاداتو سره مخ کیږي، ډېر کړاوونه سره مخ کیږي. خوشحال بابا داسې وګورئ له پښتنو چې دغومره سره ټکولی، له یوسفزیو، له خټکو، له اورکزیو، له بنګخو، یعنی د پښتنو له ډېرو قومونو یې سر ټکولی دی او ډېر شکایتونه کړي. علت یې دا دی هغه فردي تشخص او شخصیت او کرکټر چې ده لره، د چې په شعر کې لره، نور ټولنه هسې نه وه، د دې له کبله د پناله فریادو د دې حالت ستونزې به سره به مخ کیږي، سختۍ به ګالي، خو د خپل انفرادیت سره به د مینې لري، د خپل ځانګړتیاو سره به د مینې لري، نو په هغه وخت کې به د دې سبب کیږي چې خلکو ته نوې ایډیا ورکړي، خپل ولست د ښکلا نوې تصور ورکړي او خلکو ته په ذهن کې نوې مواد وټوکي.
سالار افغان یو له هغه ځوانانو دی چې د پښتو سینما سره ځانګړي مینه لري. هغه په یوې لري پرتی او رستپاتې سیمې کې اوسي. افغان لا تنکی ځوان دی خو ډیر کمالونه لري. زموږ همکار محمد واصل وصال په جلال آباد کې د سراج العمارت بڼ ته تللی وو او هلته یې له سالار افغان سره کتلي. په فنکار برخه کې به د سالار افغان له فن خبر شي.
فنکار
خستانوم څه دی؟
زمانم سالار افغان، حقیقت را یو آزاد افغانستان، ننګرهار.
سالار سے بڑے دسی مجلسی ٹوکی میناناک سڑے معلومے گی، څه کمالونه لري ته؟
تشکر مهرباني صاحب، زخپل زکننو یو وادی پنکارم د فلمونو ور زکننو فلمونو کې هم کار کړی دي او خپل می دینه تاقې سره ډېر سخت شو کور هو زکننو سي نه ز په دینه تاقې کې دا سي نه تاق جوړ سم سي نه حقیقت دنیا تر وړم او دا دروغ میډیا مس کم او حقیقت میډیا چکنن دنیا والو خلکو ته وړاندې کم چې حقیقت د دنیا داسې دي.
کله د خبرونو ویلې دي او سړول خبرونه وایته
دا سي یو ته دات سي نه ډېر خلک زموږ د خبرونو مینوال تقریبا په نړۍ که زدونیم لکه مینوال لرم اور دونیم لکه مینوال سر زما د خبرونو د اکټینګ سیدا کم زیا فلمی اکټینګ کوم لکه پاکستان کې د فلمونو یو هیرو نعمت سرحد دا غنمو نو ان ز خپل دا اکټینګ کوم او هغه دا اکټینګونه زماره سخت وخت دی چنه کله قاضیان سره په عدالت کې خبره کوي یا د سينور څخه نه متره ګورل ک پولیس ته بدمعشي کوي او حکومت ته بدمعشي کوي دا سي د ویلن رول څخه نه ادا کوم
ته یو اکټ مونږ ته اوس کول شي چې ته پکې بدمعشي
او سي نوم می دولت خان دی دولت ته می سلام دی قانون زما غلام دی هر اوس قومندانا اسما ته تر غلام جوړ شه تا دولت اصل کا اسما په کاروبار کې کوتي موها خلیشه ته دولت سری بچیا ته دولت ته فارز خپل وینه خرڅول شم خپل بچی قربانه ول شم خو د خپل قوم او د خاور سره خیانت ته شم کولې ست افغانستان اغه ایماندار پولیسي چې یو کړت مجرم ته د قهر په نظر ګورم به د لا فوکم همیشه مستفاره ته تور ته مو شاته گزارم
ډیر زبردست خو ډیر زبردست یو ټوک والله خوند وک ډیر ښه تا ته خبرونه هم زده دي داسې ډیر خبرونه وای کله لیو ولایت نه کله بل ولایت نه نو خبرونه هم وای
او وایم سمونه بسم الله الرحمن الرحیم پر ډیر درنستر اور ځکه نه زه ټول هوادوالو سونه خلک چې زما دا خبرې ګور دا ازادي رادیو څخه خبري اور ځکه نه زه د خپل ټول منوال ته هم د زله کوم ټک سلامونه او بیا خاص کر خصوصا خپل افغانانو هوادوال ته څنګه د زله کوم سلامونه هم خدای دی وی خبرې هله کوم نو زما دا وینه دا خاص ته ځین لکه ما هر ځای کې تاسو ملاوي غي زستاس د خپل خاور زستاس خادم زستاس غلام او د دې خاورې بچي مور ځکه نه سر دا خبرې زه ډیره پاره کوم چې تاسو داسې تشویق کوم چې تاسو ټوپک کړئ او قلم واخلئ سنس او ټکنالوژي اختیار کړئ د هوا په ذاته وخځي او د سیکالوجي استادان جوړ شئ تاسو څنګه د ټوپک په ځای باندې قلم استعمال کړئ او زما د خپل افغانانو څخه دا غوښتنه ده زه نور هیڅ ارمان نه لرم خو زما صرف ارمان دا لري چې په افغانستان کې به سواد خلک څنګه نه ختم شي او ټول سواد والا خلک پیدا شي او زمونږ ملک د تعلیم او د علم پر رڼا کې لکه دنیا والو خلکو ته چې موږ څنګه وخوځو چې زه په لس کلنۍ عمر کې ما خپل درېم پورې مکتب ویلې خو الحمدلله زه اوس په شپږو ژبو پوهېږم Yes, I am can speak English. My name is Salar Afghan. My father name is Mr. Swayb Gul. I am job space security ABP police officer government Afghanistan. You are right. Thank you, sir. Sit down, please. Again, what problem? No problem, sir. Urdu bhi samajhta hai. Agar jo kuch bolta hai, main bolunga. Bol kya baat hai? Kidhar karne wala hai? Kya kaam kar raha hai? Na baith jaao, chai piyo, roti khao, batao. Farsi paam de mo tandar mandana bas jaane jo raste ho bas bacha jo raste khane isko jaas khana hai man gira raste bishi nan mein khuram chai mein khuram gab gabzan. Pa derwan salur jab man se chakana pakhto sara chakana khabar kawala sham.
No کیسه خوده ماشاءالله درته ډیره زیات عزت دي غزل او روپي دا شان نیمز دي
او سه بار سم عزت دي خدا اوس نه د سینه لګه کمزور ده هډ کلندر جاله مې لګه خراب ده نو خفقه کوم نه تاسو ورو خیر ده سه وته وایم سه
یو څه هوای مینه والو ته
په قدم قدم کې ځلمک خور ده لکه چې زمید د دنیا د خلکو تور ده ټنګ 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 یا قربان نن 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 ورور تر ورور تل سوند یار ته یار نن 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 پات شوه پہچان دې اتوار نن 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 پنا شوه هغه خلک ته اخلاص او چن ستونه ور کوي بس کوي لاس nanang 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 nanang
او دا خوري زبردست اوس خبرونه هم وای مینوالو ته دا مایک والا خبرونه وای
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د لاند زمکه ته پاس اسمان د یو خواچین دی بلکوم اسکا د بلکوم هندستان د ماسک په جنجال کې راګر افغانستان او پاکستان د اوس تاسو ته خغلی سالار ویان حقیقت رادیو آزاد افغانستان په نړۍ کې دا وخنوي او تاسو ترين خبرونه اورئ دي شي د ننګرهار ولایت محترم والي خغلی وحید الله کلمجی چې د 13 کال پر تلافه سګنی کال کې د ننګرهار په ولادت کې ته دا تنفسونه سوا چې زموږ په بجټ سخت کمای را وستي دا مونږ په کاردار چې د ننګرهار په ولادت کې ترافیکي حادثه خود کشتماکي ترسته اکمالات او نور د ستګرد اقدامات له هغه خپل کوټلې ګامونه اوچت کو چې د ننګرهار ولادت څخه عوام په تخت برابرل شي او موږ په شخصي اقتصادونه برابر کو بیا په تر د امریکای د تختلار غوړه کو د ننګرهار امنیه قومندانه او امنیتی ځواکونه هم سره په دې کشمانه کړل چې الحمدلله موږ په راتلونکي کال کې د ننګرهار په ولادت کې د امنیت په ځمانه بیا امنیتی رامسته کو ول چې زمونږ اقتصاد سخت ضربه خوړل د خیر د کډمل قوم تبا برباد شي د کونړ ولادت په ست آباد خار کې د
میدان چو تر څنګه د ګجر د خرو یو پریس کانفرنس جوړ سره وته د مظاهره په دوران کې چې مونږ رضا کو دفتر خاغله ګجروال سیم نه منو د مهاجرونو رئیس ته کله وکه مونږ چیرې په پاکستان کې ځان مرګ بریدونو راکټي بریدون ته دوام ونکو د پاکستان حکومت ته ونه سو چې د افغان مهاجرین د افغانستان په لور راستانه کی هم مونږ بیا پیارټي موصول خو څه خپل کوم کنه ولو خپل شخصي اقتصادونه برابر کو خیر د قدم ملک عوام ته برباد شي سالار افغان حقیقت رډیو آزاد افغانستان کونه
یار سالار دا هودي ډېر جالب کیسه وټو کې خات خاغله سالار مخکې یو ډایلاګ راته وکړ د فلمونو او ځان دې پکې نعمت سرحدي جوړ کړو دا ځل د چا ډایلاګ کې
دا ځل زه د قانون په باره کې د وکیلانو د قاضیانو ډایلاګ کومورې
اور 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 عدالت افغانستان د قانون لاندې مجرم مجرم سلم خان ول دا کم خان چې قانون په قتل کې نیولیو د وکیلانو او د گواهانو بیان د شروع شي قاضي سید دا هغه کم اصل او بے غیرت خلق دی چې همیشه مستفاره د ډیرو شراب او د ډیرو پیسو په نشو کې ټول مرد خوارانو غریبانو عزتونه سلوب کړي لہذا زما د قانون څخه دا درخواست دی چې قانون دې تر سخت نه سخته او یو سنگین سزا ورکړي هم ای ابجکشن یو نه ډر سما خوګ دوس وکیل په دوی خامخې ورزام لګول غواړي کسر میدار خلق دا چا د عزت سره لوبې کوي خو دا کم زور ظلم زبردستی نه کوي د خپل دولت په کاروبار کې هر یو بزنس کولای شي لہذا زما د قانون څخه دا درخواست دی چې قانون دې با عزت بری کړي اور دغه وکیل سی ټول عمر د حرامو ګټه کوټه ولډا خو نن د الله پاک دا قران پاک په لاس کې واخله او اختیار اختیار شروع کا چې څه دې معاف کوم او ګره پاسې تختې ته ورسوم معافي غواړم قاضي سی زه قانون ته دوکا ور کولای شم خو الله پاک ته دوکا نشم ور کولای قانون دې د پاسې تختې ته ورسې اور اور اور
عدالت دې نتیجه ته ورسېدو چې مجرم سلم خان ولډا کم خان د وکیلانو د ګواهان بیان نفس دا قتل په حقیقت کړي زکه هوتا زراعت افغانستان عدالت دې تبا عزت حکم د پانسه کوي قاضي سم یا
یو دا څه خسته شیرو وای چې خلک یو سزده کی ورنه
چې ستاده بدونه به غوړه کینی دا سی بیننګو ته قرار نه منم چې همیشه د تا مصرف او وسی نور مزل می د تا وزګار نه منم خپل ولې کی محبت چې نوی دا سی به منی بد کردار نه منم چې د الله د فاره دوست منی به سودا د سر د خریدار نه منم نو ټینګ شه ای زما د ملت غدارا نور ستا په خوا کې زغفل یار نه منم
ډیر مننه سالار افغان
کیسه مو تیر طبیعي او دراتلونکي پاړه د محتاطي فکر درکوي د زرپانی پانه ننې پانه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل د یوې ټولنیز ناخوالی کیسه کوي
زرپانه قرباني نن د عرفات ورځ وه عرفات یعنی د مسلمانانو د اخوت او وحدت د تمثيل ورځ عرفات هغه ځای دی چیرې چې د نړۍ ستر لارښود د ژوند مهم اساسات خلکو ته زده کول. دلته خلکو د لوی اختر د لمانځنې لپاره لازمې تیاریانې نیولې وې. چم او ګاونډ ته مې لیدل چې ګاونډیانو ښکلي پسونه او ورغمي د قربانۍ په نیت راوړل. زه نه یوازې له کلي کور ګاونډ او وطن نه لرې مسافر وم، خو غربت ډېر سخت ځورولم. نور مې چاته د پور د ویلو توان نه درلود، ځکه دلته مې له هر چا پور اخیستی و. دا منم چې دلته عرفه وه، بازار او کوڅو کې ګڼه ګوڼه، خو زما د زړه په دنیاګۍ کې بیا هغه معموله ورځ وه. مازیګر کور ته راغلم، پوره 800 روپۍ راسره وې، خو میرمن ته مې دا ونه ویل چې څو پیسې راسره دي. له روغبړ وروسته زوی مې رامنډه کړه او په غېږ کې مې کېناست. ویل یې بابا تا خو ویلي و چې په لوی اختر کې درته څپلۍ اخلم، اوس خدا دې سبا لوی اختر دی. ما ویل بچیا په سترګو د مازیګر له لمانځه وروسته بازار ته ځو او درته یې اخلم. میرمن مې له ها خوا غږ کړ، سړیا زما څپلۍ هم نور د ګنډلو گنجایش نه لري، دا څو وارې مې د کالیو په ستن ګنډلې دي. ورته کړل مې سمه ده، وروسته له لمانځه ځان تیاروه، بیا به په ګډه لاړ شو او دواړو ته به یې واخلم. له لمانځه وروسته لومړی د ترموزونو دکان ته ننوتو، د چای ترموز مو واخیست ځکه چې ترموز مو نه درلود. په 325 روپۍ مې ترموز واخیست. له هټۍ ووتم او ځان سره مې حساب وکړ چې په پاتې پیسو به نور شیان وشي او که. د سل مترو په واټن کې د کلچو هټۍ ته ننوتم، د 150 روپو کلچې مې واخیستې.
او رو رو د چپلو دکان په خوا ورغلو. لنن او تو سره سمې مسترګې په یو جوړه چپلو ولګېدې چې خدای ته حاضر ډېرې می خوښې شوې، خو غربت او اقتصادي ناچارۍ او د چپلو ارمان ځان سره د هیلو هدیرې ته یووړ. د الکساندر او سوچ وروسته مې له هټیواله وغوښتل چې د ماشومانو چپلۍ راواخلي. هغه څو رنګه چپلۍ راواخیستې خو د میرمن می خوښې نه شوې. له هټۍ راووتو او بل دکان ته ورغلو. هلته مو ډېرې ښکلې او رنګارنګ چپلۍ وموندلې. په یوه جوړ مې د بچی او میرمن دواړو سلا وشوم. هغه مو له لږ جنجاله په 130 روپۍ واخیستې. میرمن لکه زما په سوچونو او ژیړ رنګۍ پوه شوې وه. ویل یې زه یې نه اخلم، خیر دی، چیرې به نه ځو. رښتیا زړه مې راډک شو، خو فطرت مې سترګې پرې نه ښودې چې د زړه تسل په څو اوښکو مات کړم. ما ویل نه، داسې نه کېږي، ما سره کافي پیسې شته او اخلم یې. دوه جوړه چپلۍ مې د میرمن خوښې شوې، یو جوړ یې زیاتې ښې وې. هغه مې راواخیستې او د هټیوال سره مو په 300 کوتاهي وکړه. د خوراکي توکو هټۍ په لورې وخوځېدو. صرف یو کلو پیاز مې واخیستل او هټیوال ته مې وویل چې مایده پیسې نشته، بله ورځ به یې درکړم. له دې مې تل سودا راوړله. په تریخ تبسم کې یې وویل پروا نه کوي. د ترکارۍ والا په لورې روان شو. له هغې نه مې لږ اندازه نانا، دڼیا او مولي سرخاک واخیستې. هټۍ واله چې یوه دنګه توره میرمن وه، په زړه ډېره مهربانه وه. تل به یې زما بچي ته تازه شیان ورکول او موږ سره به یې تود روغبړ کاوه. هغې ته مې هم وویل چې ماتې روپۍ راسره نشته، بیا به یې درکړم. هغې په زړه سواندي انداز او رین تندي وویل که نور څه وړې هم یوسه. ما ویل مننه. نور نو د کور په لورې را روان شو. له بازاره تر کوره راز راز فکرونو، سوچونو او خیالونو د غم پټال زنګولم. د کور د دروازې په لیدو د اندېښنو له اسبه ناهیلی را کوز شوم. اختر لپاره مې جامې هم نه درلودې. لنډه چې اختر و، خو ماته د اختر کومه نښه او نښانه نه ښکارېده. د سبا مو نه لرله. خدای ته حاضر د مایوسیت څپې داسې د ناهیلۍ کوهي ته غزار کړم چې ترې راوتل راته بې حده ناشونې شول. سترګو کې مې بې اختیاره اوبه ډنډ شوې. باران پیل شو. غمجن سیلاب مې په مخ راغی او د زړه تل یې را خړوب کړ. د اوښکو په ګرداب کې ویده شوی وم. د ملا په اذان پاڅېدم او مسجد ته ولاړم. له لمانځه وروسته کور ته راستون شوم. ترخه چای مو وڅښل. د عیدګاه په لورې روان وم. تر څنګ مې ډلې ډلې خلک چې نوي جامې اغوستې وې روان ول. ناڅاپه مې په خپل 4 شلیدلې کمیس سترګې ونښتې چې نن مې د لوی اختر د لمانځه په موخه اغوستې وې. ما ویل که دا خلک په دې نړۍ کې نه اوسي. ځکه ډېر خوشحاله وو. د اختر له لمانځه وروسته غلی کور ته راستون شوم، ځکه ما خو څوک نه پیژندل. په کور کې مې له زوی او میرمن سره اختر مبارکۍ وکړ. زوی مې په غېږ کې ټینګ کېناست. ویل یې بابا ما ته به اختری راکوي. زه او زوی مې د باندې ولاړو. دلته مې چې کوچنیان لیدل چې په ښکلو جامو کې لاندې او باندې تاویدل، سلامونه او اختر مبارکۍ یې کولې. عجیبه خوند او مزراته د دوی په معصومو څیرو کې ښکارېدله. له ورایه یې مینه او اخلاص دربخه. زموږ په چم او مالات کې په 10 مسلمانان اوسېدل. د ګوتو په شمیر 2 تنو قرباني کړې وه چې شمیر به یې له 4 نه زیاتېده. داسې خلکو قرباني کړې وه چې اصلا په کال کې پرته له ځینو جمعو نور یې د مسجد مخ نه و لیدلی. دوی کې ډېری داسې خلک هم وو چې کورونه یې د مسجد دروازې ته څیرمول، خو لمانځه ته نه راتلل او اوس یې قرباني کړې وه. داسې خلک مې هم ولیدل چې فقط دیاړي یا مزدوري به یې کوله، خو هم یې میرمن او هم یې ځان ته قرباني کړې وه. ټولو ته یې د قربانۍ غوښه ایښله. مګر ځینې داسې خلک مې هم په خپلو ګناهګارو سترګو ولیدل چې هیچا ته یې قرباني غوښه ونه ویشله. ویل یې زه خپله مستحق یم. ځان سره مې کړل خانه دې خرابه مشه، نو بیا قرباني ولې کوې؟ بس وایه چې ځان ته مال د غوښې په پار حلالوم. د دوی کارونو ته په کتنې سره مې خیال ته بېلابېلې پوښتنې درېدلې. آیا قرباني به ډېره مهمه وي او که فرض لمونځ؟ آیا د دوی قرباني به خدای تعالی تقبل شي؟ په داسې حال کې چې ګاونډۍ د یو وخت قطغه ډوډۍ نه لري، آیا دوی د ګاونډیانو په اړوند کوم مسؤلیت لري؟ دوی کې ځینې داسې هم و چې نه یې تکبیر زده و او نه ورته د قرباني احکام معلوم ول. په ځینو مسلمانانو کورنیو کې خو آن د آزادۍ او اخلاقي فقر لمر ختلی و، خو دوی به قرباني د ټولو ګناهونو د تویده او معاف وسیله بلله.
پښتو ادب لرغونی دورې په برخه کې چې کوم معلومات زموږ په لاس کې دي، اکثره د سلیمان ماکو د تذکرۃ الاولیاء په استناد خل شوی. د ادب جام په نننۍ برخه کې د سلیمان ماکو د ژوند احوال خلو. د ادب جام دا برخه سحر ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
سلیمان ماکو د پښتو ادبیاتو د لرغونی دورې په نصری برخه کې چې د کوم لیکوال لیکنه تر لاسه شوی، هغه سلیمان ماکو د بارک خان صاحب زی ماکو زوی ده چې د کندهار پارغستان کې اوسېده. د ماکو قوم تر اوسه هم لږ تعداد هوري اوسی او په ابدالیو یعنی دورانیو کې شاملې کی. سلیمان ماکو له دې قومه یو پو لیکوال راوتلی دی او د پښتونخوا په غرو کې سیاحتونه کړي دي او د خپل عصر مشهور روحاني او ادبي رجال لیدلی دی. دی په خپل وایي چې پر 612 هجري کې تللی وم او د پښتونخوا په غرو او رغو وګرځېدم. د لویانو مراقد مې لیدل او پلټل مې. داسې ښکاري چې سلیمان ماکو تر دغه مفید او ګټور سفر وروسته موفق شوه چې د پښتنو د نومیالیو بزرګانو په احوال کې و تذکرۃ الاولیاء ولیکي او د دوی ویناوی او اشعار په دې کتاب کې خوندي کړي. په خوشنۍ سره چې دا کتاب اوس هرک دی او یوازې لومړی او مخونه سمک پلاس کې دي. سلیمان ماکو د پښتنو پخوانی مورخ او نثر لیکونکی دی او د ده د نفیس او ګټور کتاب دغه څو مخه د پښتو ژبې او رجالو د تاریخ لپاره داسې مفید ثابت شو چې د ادب او پښتنو تاریخ تر ابده مرهون کړ. د سلیمان ماکو د تذکرۃ الاولیاء که څه هم یوازې اوه ډک مخونه تر لاسه شوي، خو له تاریخي پلوه دا اوه مخونه هم خورا ارزښتمند دي او د پښتو ادب لپاره د طلایي اثارو مثال لري. په دې اوه مخونو کې بیټ نیکه، ملکیار غرشین، شیخ اسماعیل او قطب الدین بختیار معرفي شوي او د هغو د کلام بیلګې پکې راغلي دي. د نثر برخه یې چې د شاعرانو معرفي رنغاړي په سلیمان ماکو پورې اړه لري او د نظم برخه یې اړوندو شاعرانو پورې. په عمومي ډول د سلیمان ماکو نثر خوږ، روان، ساده او له ځانګړي آهنګ ډک دی چې په خاصو ځایونو کې سجه کارولې ده چې د نثر ته یې زیاته ښکلا ورکړې ده. درنو اوریدونکو، د سلیمان ماکو د نثر نمونې ډېرې، خو د بېلګې په توګه یې د یوه نثر یو پاراګراف وړاندې کوو. مراقد د اولیاو او واصلینو مې پلټل او په هر لوري مې کاملان موندل او د دوی په خدمت کې خاک پایوم او هر کله په سلام ورته ولاړ.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
کک او زرینا د هغې منظومې نوم دی چې لیکوال او څېړونکي څېړنوال عبدالغفور لیوال د هیرمند د سیند په غاړه یوه تیره تاریخي پیښه هنري منظومه کړې ده. کلونه وړاندې د هیرمند د سیند د اوبو پر سر د پارتیانو او ساکانو ترمنځ جګړه رامنځته شوې وه چې کک او زرینا منظومه د همغې پیښې هنري بیان دی. په ورېښمین خیال کې د کک او زرینې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال په خپله ژبه د منظومي پایلیزا او لومړی سرود دراوروي.
د هیرمن پر غاړه ناست یم سیند بهیږي، د بابا له لوړو غرونو راخوځیږي، غاړې غاړې د هامون تر البندونو په څپو وایي کیسې د تاریخونو، څه رازونه د طبیعت له کتابونو. یه هیرمنده، یه چپانده، مست سینده، تا تانا اورم غلی غلی را تخایه سمات تللیو زمانو رک پر تمنا ستا بهیر کی را روان بغور زنگونو ستا چپو کی دینی کنو حسرتونا یه هرمند یه سرکش مست سیند لا به چمر آزموی ت ارادیمو ستا پچیر زمون پراخا حوصلی دی چمو چمر ڈوبوی لا نڈوبی گو چمو چمر کڑوی ہمر پخی گو ستا پچیر مو غرزنگونا مست چپاندا ستا پر چندو مو جنڈی دی لا رپاندا مگ ہما غیو چیو اولا بپایو تا بچخو لا بمستیگو تا بستایو سد اورم چی چپو کی را توائی ہما سیز ما دینی کنو دسا کانو زدی وینم چلا مستی ہم چپاندا خاطرو کی دی پیڑیو زی بہاندا در تغواگیم را توایا را توایا دینی کنو پرتمونا را تخایا را تخایا لمړی سرود د هیرمن د چپو خوک وګم لګیږي د ګز څڼې له اوبو سره نڅیږي لوی زرنګ د پسرلی د کور میلمه شو جوړه سپینې بتې کت سره تاویږي سکال ډېرې اوبه راغلې په هیرمن کې د بابا پر څوکو ډېرې واورې شوي د سیند غاړې ته د شنو باغونو منځ کې د سپرو سپاهیانو ډله را روانه د آسونو تر شا دوړې پورته کېږي سپاره راغلل د هیرمن سلام یې وکړ د سیند غاړه کې خواره واره راتاو شول د تاهیس ماسات مزدک ته لږ ورڅیرمه هغه ځای چې د سیندونو اروا ګرځي هر سهار چپکی لامبی ہاپی کلے د آسمان زر فرو ہرے پکستائی د سا کی ٹبر د سو عظمتنا د سپاہیان و مشر غگ بکر سپروتا لمزدک گرد را تاو شینائی زوالو خادمان د سین غاڑ کے گل پوخا د ہوما سلوخت خمون دل تراؤڑی سبا ورز سپیچل ورز د دب کال دا گئیچ وقت چلا المر نوی خطلے چلا بتے دی سین غاڑ کی تاویگی دی ساکانو دی دربار سپاہیان براشی المر خاطب دی دعا رسم پرزائشی دی ساکانو ملکہ حغ آغلی چلا خکری دی اویاز رس پرو دی حغ پیغلا چل مسی دی تای میریستا زمکستر ملکہ خکل زرینہ مرخاطبه د دعا رسم پر ځای کړی د سپیڅلی هیرمن څو پستی چپی با د هغې د قدمونو در شل خکل کړی سبا لوی ورځ ده ټول زرنګ په تمه د هیرمن برکتونه دی مدام وي د زرینې ملکې د تاج ځلا ته د لمر ستوریو او سپوږمۍ دی
Oh, oh, oh. هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.